السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداري ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړې.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له هم القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
لویه پکتیا کې د عربو ګیر پات مسافر د هوایی لارو خلاصون غواړي.
دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي. د سدي وزې ډېره کمزوري شوې دي. چې وا تیراک قطر ته تلای شي، په هغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویل نه شي تلای.
او طالبان وایي د داعش په وړاندې عملیات پیل کړي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نور راپورونو تراشو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
پاکستان د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او د هغو پر بهرنیو ملاتړو د بندیزونو د طرحې په وړاندې خبرګون وشوت. د امریکا لوی درسیزوي طالبان له حمله القاعده سره اړیکې پالي او د استرالیا د کرکټ اداره له افغانستان سره د ټیسټ لوبې پر لغوه کولو پریکړه کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمیر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشر د یو پخوانی کاندید په شمول د جمهوری پال ګوند 22 غړیو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی بلال کریمی د امریکایي سناتورانو نو لوري د دې لای هیوډان دی کېدا د تیرو تجربو تکرار وباله چې د په وینا هیڅ ګټه نه ده کړې.
اسلامی امارات په دې باور د سی ټول هغه موانی یا د پیشرفت په مخ کې پراته خندونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه ومدارنګ د رارند خبرو لاره څخه حل شي.
امریکایي رسنۍ وایي دا لایحه همداراز وړاندیز کوي چې پر هر هغه هیواد دی د امریکا مرستې ودرول شي او بندیزونه دی پرې ولګول شي چې امریکا باور لري د طالبانو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې پر وړاندې غبرګون وشوت. فواد چودری د هڅه د هند تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي.
آی هوپ دات د سیریس پیپل ان د کانګرس
زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامست کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو.
پاکستان اند یو اس ا وی ار ورکینګ کلوزلی اند وی ویل کیپ اون ډوینګ دات.
د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندان عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دې ته ورته ادعاوې رد کړې دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقه پر خلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لورې د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونه یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیرمیش په کابل او نګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي وو. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا په روانه ونه کې رسمن وایي چې د افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهورې ویپانې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي و چې که طالبان د نو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوال شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپل مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون یو غړی وویل چې دوی تر اوسه پورې د جنو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه ونی استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سباندې 400 میلیون ډالر جریمې محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې ورسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمې محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو دانا گاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 لومړي میلادي کال د غازو په قراردادونو کې خپل شبنې نه دی عملی کړی. دانا گاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې پرون یو نوې ترجخ چټک توغنده آزمویلې ده. د شمالي کوریا د دولتي رسنوي د راپور لمخې دا یو ستراتیژیک وسته ده او هوا سونګ نومیږي. دوی هم دا راځویلې چې دا توغنده یو له 15 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه ده چې د خپل 15 کلن پوزي پلان پر اساس جوړ کړی دی. دغه توغنده آزمیش د وسلو د ټکنالوژي په برخه کې د شمالي کوریا د پرمختګ نوې نښه ده. او فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل د دوی ازمیشت وشو چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي خوندي دي.
زمو غاګله ازادي رادیو نه اوري دا خبرونه کولای شي زموږ په ویپانه کې ومومي ادرس هدي azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د دې مسوده په ترڅ کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشېتو، کو قاچاق او د بشري حقوقو د څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا له بهرنی چارو وزارت هم غوښتي ټول طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې
د جیمریج په مشرۍ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې چې په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا تصویب شي پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به لسخت بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارنی او حساب ورکونې قانون په نوم کانګرس ته وړاندې شوی او پکې راغلی دوی له افغانستان په ډیر بیړې لوتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په دوه مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړی. خو د دې و مادیز مسودې 15 نورې مادي بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتورانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې پر روښانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوی چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوې مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا له ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازي پر رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې نامعلوم شمیر امریکایانو او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریچ وویل هیله مند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولای د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پریښودل شوي دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو لګولو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګ د رارنده خبرو لارې څخه حل شي.
د چارو شنونکو د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ضد د 22 کسانو راپورته کېدل د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی په پیل شوی نوې حکومت لخوا د بشر او خوځو حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د شوی ژوندو د ماتېدو پایله کړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي کدا مسوده تایید شي طالبان هم لا تړي بي له سختو ګواښونو سره مخ شي.
په دې بغاور کېږي جدي غاور بکېږي زه فکر کوم چې ډېر بریده ممکن تصویب سی او دا به بیا د طالبانو لپاره طالبان اوس هم په نړۍ کې حتی هغه ملاتړ هیواد پاکستان هم په رسمیت نه پیژندلې نو په رسمیت پیژندلې لارې په بشپړ توګه پر دې باندې بندي شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مهال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګیدو د قانون جوړېدو هڅه کېږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره په نړیواله کچه د ادمي مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته په هر اړخیز ډول سخت گزار ورکړي خو کچېری د امریکایي سناتورانو د قانون تصویب شي په افغانستان کې به د طالبانو واکمنۍ لپاره خوستون زو ننګونو سره مخ کړي. هغه ننګونه چې د ډلې وړاندې هم تجربه کړې دي
و موردل چې څباندې شل امریکایي سناتوران سره یو خلل شوی او دوی داسې یو طرح جوړ کړي چې پر طالبانو او د طالبانو په ملاتړو بندیزونه ولګول شي. دوی په دې طرح کې ویلي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه هم باید د خپل ارزونو مندنې له دوی سره شریک کړي. په همدې موضوع بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم خبرګون خودلې. ښاغلی چودري له مشال رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړي چې په سنا کې او د غرض په ټوله کې د امریکا په کانګرس کې به ځینې کسان د طرح ته درات رائے ورکړي.
زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو.
ښاغلی چودري وایي چې دغه هڅه د هند استخباراتو لخوا شوې او دوی غواړي چې په دې ډول سره د امریکا او پاکستان اړیکو ته هم زیان ورسوي خو هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو پر ضد بندیزونو طرح داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی هم په افغانستان کې د طالبانو په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د ویلي چې په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و. میلی دا څرګندونې له افغانستانه د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لمړنۍ استماعي غونډه تکړه دی. ویل متحده ایالاتونه باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخې پرنیولې وای. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم لال قاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه ته وکړه.
وی ماست ریمبر دټ د طالبان واز and remain
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پات شوې ده. دوی له هم لال قاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو و به کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. که څه هم اوس دا ورته آسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا ډلې له 1200 تر 1500 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه پریدونو ته چمتو کولای شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون بل ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. د ډلې چې د اگست په 15 کابل ونیو دا خبره تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال ملي د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دشمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نه شوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال ملي ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لشت تر لشت 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا و چې په افغانستان کې پاتې شي. د دې په باور لوی تیر وطن دا و چې افغان پوز د چمتو شوی وو چې تر حد زیاتې پر امریکایي پوځیانو او ټکنالوژي اتکا کوله. سربیر پر دې چې د امریکا د مرکزی قومندانی قومندان جنرال فرانک مکنزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال ملي دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وي. سناتور ټام کاتن جنرال ملي ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال ملي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت هم لوی درستی سو په جواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې د ته تر ټولو ششکاري خو د حتمی نه ده چې ولسمشر به د دې خبرې سره موافقه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وسم د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه درته وایو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ویلي چې مالی ملاتړ ترلاسه کړي د کابل نړیوال هوایي ډګر پروازونه به په یو کال کې نورمال حالت ته ستانه شي. د ادارې د عملیاتي موینیت سرپرست کپټان غلام جیلانی له CCTV سره په مرکه کې ویلي د بهرنۍ ځواکونو وروتلو سره هممهاله د یاد هوایي ډګر ډیره برخه لمنځه ولاړل چې ورسره د رادار چې د هوایي ډګر یو مهمه وسیله بلل کیږي ډېر برخه هم تخریب شوې دي. دوی له دې وړاندې ویلي چې هوایي ډګر د ورځې لخوا پروازونه ته چمتو کړي خو وايي چې په بش پر ډول یا سلرویش ساته فعالیت وخت او د غراس تخنیکی مرستې ته اړتیا لري.
په کابل کې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر د مهال د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو پورې محدود کورنۍ او نړیوال پروازونه تر سره کیږي او لا هم په بشپړ ډول د پروازونو لپاره نه دی چمتو. د دغه ډګر د بیا رغونې په برخه کې چارې تر یو بریده بشپړ شوي خو رادار چې د هر میدان لپاره مهم سیستم دی له منځه تللی او دا مهال د یاد سیستم د نشتون له امله پیلوټان د خپل سترګو په وسیله د پروازونو لړۍ جاري ساتلې. کپتان غلام جیلانی له CCTV سره په خبرو کې ویلي د رادار سیستم بیا رغونې لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د ملاتړ په صورت کې به په یو کال او له هغه پرته به د یاد سیستم رغول له 300 بیا تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي چې په رغیدو سره به بیا له نوموړي هوایي ډګر څلوري ساعته الوتنې کیږي.
د ترمیم موضوع تر اوسه تر کار لاندې چې هغه ټول فاکت ته ضرورت لري نو داسې تقریبا درته وایم چې که چیرې مکمل فاکت موږ ترلاسه کړو نو په یو کال کې او که فاکت ترلاسه نه کړو امکان لري چې یو نیم کال دوه کال وخت وغواړي چې میدان په ستاندرد مکمل د ټولو ملکونو په سویه یو
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د معلوماتو لمخې د رادار د نوي سیستم جوړولو په موخه تیر حکومت له فرانسې هیواد سره تړون کړی وو چې 13 میاشتې وخت یې نیوه خو د نظام د بدلون له وجې عملي نشو. مخکې ویل شي وو چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د وروستۍ ویجاړیو په تخنیکی بیا رغونه کې قطر او ترکیه مرسته همکاري کړې وه. بلخوا تازه د افغانستان د هوایی حریم په اړه هم طالب چارواکو اندېښنې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات یې تورن کړي چې د افغانستان په فضا ناقانونه الوتنې کوي. طالبانو د سیشنبې په ورځ په همدې تړاو یوې رسمي اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر فضا د امریکایي ډرون الوتکو پروازونه د ټولو نړیوالو قوانینو او دوحې تړون خلاف عمل دی او پر دغه هیواد یې غه کړی چې خپلو تعهداتو ته ژمن او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ عمل وکړي تر څو له بدو پایلو مخنیوی وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلوټ الوتنو پرواز له کوم ځای کیږي د طالب چارواکو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشو. طالبان دا اعلامیه داسې مهال خپروي چې د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی تیرونی یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د استفادې لپاره دوی د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. امریکا تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د اگست پر 9 په کابل کې دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي.
و مو ریدل چې د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د کابل هوایی ډګر به شاوخوا یو کال وخت ونیسي چې الوتکې پکې 4 ساعته فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې هغه مسافر بند پاتې دي چې دوی نورو هیوادونو کې ژوند او کار کوي او د رخصتۍ په هدف افغانستان ته تللي وو. له دې ډلې په خوست او مجموع کې په لویه پکتیا کې زرګونه هغه افغانان چې د عربو په مسافرۍ باندې بوخت وو، دوی اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او دلته له ځایي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره هوایی لارې ورته خلاصې کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
خوست او لویه پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري، د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان له څه مودې راهیسې هوایي پروازونو ته په تمه دي تر څو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندیښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډیږي، د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډېر شمېر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یاد خوستوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
د مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده، هغه د خارجو ممالکو یغې مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده چې موږ بولته مړی پروته دي په سلاجو کې او بندیون مو دي په جیلخانو کې، یغې د پوره څه سهولت پیدا شي. اون په دوبۍ کې وو، په سعودیا کې، په کویت کې، په قطر کې، داسې نورو ممالکو کې موږ بندیون دي، مړی دي، اگر انتقال شي دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي. اقتصادي وضع ډېره کمزوري شوې ده او بل دا خبره کومه چې وا تیرا کویټ ته تلای شي، هغه ته قطر ته تلای شي، بهغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویلې نه شي تلای.
ویزلرن کې خوشحال وای په پایل کې د کورونا ناروغۍ لوجه بندیزونو او وروسته بیا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایی پروازونه بند شوي او د دوی د ستنیدنې مخه نیولې ده. یو بل کس ولی نیازی وای کچېر دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابېږي.
موږ طالبان ورونه ته دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکړي، موږ مسافر خلک یو، نو موږ کامې ختمېږي په وطن کې. چا کال وتلی، چا دوه وتلی دي، چا اته میاشتې وتلی دي، ښه په تنګ یو. موږ ته نړیوال دا تک وته نیسي چې تاسو واکسین نه ده لګولی، تاسو بارکوډ نه لرئ. د موږ واکسین والله چې په دا مټ کې مو لګولی وي، په دغه هسپتال کې واکسین هر شی مو لګولی، خو موږ ته د نوره د جاز غم وکړي دي، هوایي میدان غم دې راته وکړي.
حبیب منګل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کورته پر رخصتۍ راغلی، خو د رخصتۍ هغه قانوني وخت یې لاده مخه پوره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی، شپږ میاشتې جوټي به اوته میاشتې ته ورسره، زه هم خاتمې دي او چوټه هم خاتمې دي، ډېر چې پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازونه خلوص شي. عمراتو نه دا خواهش لري چې موږ ته د پروازونه خلوص کړي، پاکستان خلوصېږي، ایران خلوصېږي، تاجکستان خلوصېږي، افغانستان وایي خلوص.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزلرونکو خوستوالو یاد ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل
د اسلامي امارات په کچه د کې شک نشته چې مشرانو د یو سره تماسونه نیولې دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري، د هغې ملکونو اقامې لري، دوی هم به په دې کې همکاري وکړي، ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي. دغه ورونه چې دلته انتظار دي، هغه هغې هیوادونو ته چې اسناد یې لري هغوی ته یې بوزي.
له وروستیو 15 لسیزو په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره وو، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی، څو ځلې مسافر په دې ځای هم دې ولایت ته راغلي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د
دویم نیمای کې درته په ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره بشري حقوقونه هم لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دا پروګرامونه هم را سره واورئ. طالبان سره لدی چې داعش د افغانستان او دغه راسپل واکمنۍ لپاره یو جدي ننګونه نه بولي، خو وایي چې په افغانستان کې د دغه ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې په کابل او دغه راس ختیځو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد پیل شوو عملیاتو کې لاسته راوړنې لري او لسګونه مشکوک کسان یې نیولې دي. د داعش ډلې له خوا نه په دې وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې بریدونه هم وشول چې طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرونی پورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه شار کې وی چاودن یو طالب ووشه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وای چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي معرفت ګواښ نه ده، او د هغه کوم فزیکی شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي معرفت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغه یو پلان ترلاسه نیولی چې یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي معرفت مجاهدین له لوري څخه د منځه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه فعال کړه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل آدرس مې دی azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو پر انزورونو سربیره تاسو د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته پیغام سپتون کی ماشين کې خپل غږ هم سپتولای شي. موږ به درته په بیلابلو خبرونو کې خبرو اوس هم زینې دا پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما لغه مشکل د نړۍ را پیغام لرم چې په ګڼو لسوالۍ کې چې زما شونځي پیل شي په ډېر وخت کې چې مکتبونه بند دي، شونځي بند دي، انجن د القان عند امر خراب او کبایل مکتبونه ډېر ډېر پیل شي. دغه شي زما شونځي په ګڼو لسوالۍ ما کې دا ډېر وخت کې مکتبونه د رخصتې کړه کورونا عمل یو کار مدیر نشي د خصوصي ودیا د ګونو سره اوس چې څنګه په تاسو سره د امنیت را مې کړی نه نو څه چې نو ته وایي او چې باید څو ویډیو د زړه په سیمه نه نه ځندې.
السلام علیکم از څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه تاسو ته دغه میسج پیښه ده. محترمه دی مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خلیله ده چې تاسو پوری د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ډیر تر ډیره د ماشینو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونو زرګونو ماشینونه روان دي او په ټوله کې وسابان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي. نو که دغه پروسه هم داسې دوام عمومي ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي، نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشینونو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکې دي، راځي چې لاند خبرونه له اسمت ساروانه واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې په وړاندې غبرګون وشود. د امریکا د سنا جرګې یو شمیر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلیا او د مرکزی قماندانۍ عمومي قماندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن وایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په 7500 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړې چې پرونی یو نوی ترشخ چټک توغندۍ آزمویلی دی. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومان ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل، او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشیا ټوډی یا آر ټی مربوطو ډیلیټ کړل.
تاسو کولی شئ دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. آدرس یې azadiradio.com. د کونړ په مرکزی روغتون کې ناروغان د درملو له نشټوالي او روغتیايي کارکونکو بیا د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي. ناروغان او پیوازان وایي ټول درمل ورته له بازار لیکل کیږي، او کوم خواړه چې په خوا ناروغانو ته ورکول کېدل هغه هم اوس نشته. د دوی په خبره کې د چا ناروغ سخت وي او په اسداباد کې درملنه نه کیږي، نو اړ دي چې امبولانس ته تیل واچوي او بیا د امبولانس د دوی ناروغ له کونړ نه ننګرهار ته انتقال کړي. په دې اړه په مکړه دی راپور ته او ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې یادمه باسي.
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې پکې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټرې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي، خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابسته، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما ته پرچوري کړه چې دوايانې مې تر دلته نشته دی او دا نوې د بار نه واه، او خلک دی وسه د چاره دی غریبانا مې ساته دي نه لري چې دوايانې ځان ته واخلي. دې خاطر اسپیټال ته مراجعه کوي چې موږ ته دوايانې راکړي، او چې امبولانس ته تیل اچي سره دوه وسه توان کفانی سره نشته دی چې موږ امبولانس ته تیل واجو تاسو انتقال کړو. نو د مریض دا پرواز مجبور دی چې امبولانس ته تیل واچي او هغه خپل مریض انتقال کړي. راځه
غلام محمد د مروري ولسوالۍ وسیدونکو دی وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیات اسانتیاوي موجوده وي، خو اوس هغه ټوله په نشټ حساب دي.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضانو ته تیار دل هغه وس نشته دي. دا وای د ډوډۍ دي نور زیات امکانات چې مخ کې به وس نشته دي. ډیر مشکلات سره مخ کې مریضان مخ کې امبولانس به امکانات زیاتو خو سیستم نشته دي. مریض دی په ستامه کې مړ کیږي خو دلته مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشټوالي سره ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړهونو سره مخ کړی دي. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نور اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټول نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل
کونړ کې واقعتا چې دا د صحت په اړه کې مشکلات شته دي، هغه یو د دوايانو کمی ده، بل د ډاکټرانو هم د غشانه د شخصي شتورونو نو ته دوايان لیکي، نو دا ستونزې شته دي چې څومره مرستندوی موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوام او ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټران د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد لنورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلویښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خه علی کرلری او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضي سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي، باید هغه بین المللي حقوقو یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده، هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې، لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري، هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري، هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اثر ال دې چې فرضي سپتاسي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومي. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن منظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه راز کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کې. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړی کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللی اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن نو کړي به دي کومه
ارغه اس به ټکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ووری چوک به زای ندر کبینه.
مسافری پر اختیه هم چه سخت خواری ده.
اومد دغم دغم را بند تیشانو
ننمو ده مسافری پا تاریخ خیگنو او سونزو خبرو. تاسو سنگا، آیا کلمو سفر کردی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دی اکل خبری کبو په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تمکیږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ.
د غسوک په سفر زی کور خالی شو خړپړې د خو نه دروازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دوت دی. مسافرۍ کې په خپل هیواد کې دینه نوی یا هم بهر د انسان د زړه ویني وچوي. لبلې خو بیا مسافرۍ انسان د ژوند له هاسکو او ژور سره بلدوي، پوخی کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونټرال له ښار څخه پایل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یو لس کال ونیول او په دې یو لس کلونو کې څلور شپته هیوادونه غزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کوم رسیدي؟ د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوې خواره زسوم،
مسافر تسوی خواره زسوم خواره دی مور سچ سفر ته دلیژنه تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لروچی هغه د اورال د غرون او سایبریا او قفقاز د دغه سیمو څخه راله په وسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوی مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لروچی کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتیناو اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی وو نو موري هغه ستونزې ادوی چې د ورسره مخ شوی وو
په منتابه می فته کړی و دی او ملک نور می وکړ د ډاکټر نجیب په وخت کې مونه 15 روپۍ واخیستې بیا چې زکه مسافر سومه به ته چې ته ورته ما نه میملا و دی پلا را دی میملا و دی نیکه مړ و ډیر خلک دوستان رسیدي و مسافر ډیر صاحب ژوند خو می دې د خراب نیم کته کې خو د خپلستانم په واچو له خو وطن کې موټر نه و څه ته کول به په خلوت لوراتل خو والا می شاته سپره اولادونه نه و زمخ کې سپورم بیا کرا د تخریب تور خو لنده شه په خوب کې ورته چې راځي سومه چې چې عمر دا کوم پالا سره پرتا او په بل وطن کې مسافر یې کومه نه خراب او نه ماشقه وای چې هم نو دلته دې ګلون له لاونه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دی دسترخوان په ارمان دوه نو لري چې تاسو مسافر یې ناقص بنده
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه نو کبه یو څوک لای ولایت بل ولایت هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکاریده بیا به چې سفر څخه راغی کور کلی به اور باندې راټول وو او له مسافر څخه به غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي
د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکونکو حکیم د خپل سفر پاکله وای
زما لمړی ځل و چې لری ځای ته می سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځل سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کلی و منځل او خلاص مې کړل د یو څو دقیقو وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغه سره بلد نه وم خاصه کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر د غټول مشکلات سره مخامخ کیږي د هغه یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما د پر ډیر ښه سفرونه او ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره الته بلد ولم لنګدې مې ولیدل
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري لکه مسافر په سی او باچول د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سينور د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوروجونو په باب غږیږي
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا لغې ورسته آیت الکرسی دریز لوای خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو او اوبو په سیا چوي اکثرا او دا وروجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاخو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګني
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پرې خودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خو هغه د تعلیم لپاره ځي پرغه باندې ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د لپاره دی نه پکې خپل دی وزانو پرزند او د اولاد لپاره یو نه پکې پیدا کوي د بل دی باندې هم ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړيزي اروپאי مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زانو پرزند د ته پرې شي وي وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی دا مو پوند لري که په هزار کې وی یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړی دی د قضا سفرونه کړی دی یو تجارت سفر کړی دی د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد وو هیڅ متنه نه وو کوم شز وو کوم شی نه درلود او کوم وخت یې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کوله باز وخت یې خپل چې اسری هم د ځان سره بيو
خلک سفر کوي ورسته له یو څه وخت د مسافرت
ټول خوږی او ترخی خاطرې هېری وي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکلمې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم.
که تاسو د ځان پاک لره توې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، څم داسې جالب پکې پیدا کړې دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړې، په نثري لیکلې، په ډېر خواږه نثري لیکلې، په داسې نثري لیکلې لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دا وایي چې زه په نمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوه مې اخیست، پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتون هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالو نه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
مطلب کا جانا مکہ بنا زونا جانا
Thunder.